تو په خپلواک کمیسیون کې د فساد د شتون په اړه باندې ډېره زیاته مننه. ورځ مو نیکمرغه.
السلام علیکم. وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې شوې. زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورې روانه خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. په لومړۍ نیمه کې به واوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پکتیا مرکز ګردیز ستلی او هلته د وژل شو سرتیرو په فاتحه کې ګډون کړی. افغان حکومت وایي هیڅ کله به اجازه ورنکړي چې افغانستان د نیابتي جګړو په میدان بدل شي. د دې یو نورو مهمو موضوعاتو په اړه مطالب اورېدلی شي. او په دویمه نیمه کې به دوه اونیزې خبرونې درته وړاندې کړو، خو پیل په خبرونو کوو. خبرونه فرشتي جلال زئی چمتو کړی دی.
د ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مو سي په مو کړی د مهمو خبرونو سر ختم. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د پکتیا له خلکو سره د یو شمیر عام المنفعه پروژو ژمنه وکړه. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره هڅو ته جدي پام نه کوي. د پاکستان پولیس وايي په کراچي کې اته تنه وسوال په عملیاتو کې وژلي او په روسیه کې د رژیم مخالف سیاستوال الکسی نوالني له زندانه خوشې شو. پوره خبر نو واوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پکتیا په مرکز ګردیز کې د هغو کسانو په فاتحه کې ګډون وکړ چې د تیرې سه‌شنبه په ورځ په تروریستي حمله کې ووژل شو. ښاغلی غنی د پکتیا د 203 تندر قولي وردو په جماعت کې تر فاتحې وروسته د پکتیا د خلکو له یو شمېر استازو د وروستۍ حملې د قربانیانو د کورنیو له غړو او یو شمېر قومي مشرانو سره خبرې وکړې او هلته یې د یو شمېر عام المنفعه پروژو ژمنه وکړه.
لومړی غوښتنم دا وه چې پکتیا اول درجه ولایت سي اوسو. دوم غوښتنم دا وه چې د زورمت سرک جوړ سي جوړي او شپږ نور سرکونه هم چې غوښتي وو د یاریسټ پلان بودجه کې ده په تفصیل به درسره شي. درېمه م غوښتلې وه چې زورمت ولسوالۍ دوه برخې سي، بیک سی بیک دم کړی په یو میاشت کې به خلاص سي.
په پکتیا کې د ازادي رادیو خبریال وایي چې ولسمشر هلته د یو حوزوي روغتون د جوړېدو ژمنه هم وکړه. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره معلوماتو ته جدي پام نه کوي. د جرګې دوهم رسیال نن د ازادي راډیو له خبریال سره په مرکه کې ویلي چې د ملي امنیت اداره د تروریستي حملو د امکان په اړه معلومات له دفاعي ادارو سره شریکوي، خو مشکل پدې کې دی چې د هغه په وینا دو معلوماتو ته جدي پام نه کیږي. په افغانستان کې له تیرې سه‌شنبه راهیسې په انتحاري او وسلوالو حملو کې تر 90 تنه زیات وژل شوي دي او لسهاو نور زخمیان شوي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل الهادی مستمیار نن وویل هغه وسوال چې د افغانستان عدلي او قضایي ادارو جرم ورباندې ثابت کړی او د درېګونو محکمو له لوري د اعدام حکم ورباندې شوی باید له ځنډه پرته اعدام شي. ښاغلی مسلمیار دا خبره نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه په افغانستان کې پر جماعتونو او ملکي خلکو د وسوالو حملو په اړه په خبرو کې په څرګندونو کې وکړه. ښاغلی مسلمیار وویل چې د انس حقانی په ګډون باید د یو وسلوال په اعدام کې هم چې د افغانستان محاکمو د اعدام حکم باندې کړی باید ځنډ ونه شي. د تخار په شکمش ولسوالۍ کې نن 14 سوی او دوه ملکی کسان پکې وژل شوي. د تخار د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر نن ازادي راډیو ته وویل چې 14 په یوه چایخانه کې وسوه او اته ملکی وګړي پکې زخمیان شوي دي. د تخار د امنیه قمندانۍ د ویاند په وینا د 14 په تور څوک نه دي نیول شوي، خو څېړنې پیل کړې دي. د پاکستان پولیس وایي په کراچي کې اته تنه وسلوال په عملیاتو کې وژلي. د پاکستان نیمه ملیشه ځواکونو نن په یو بیان کې وویل چې عملیات یې تېره شپه کړي او له وسلوالو کسانو سره درنه نښته سوې ده. په بیان کې ویل شوي چې په پاکستان کې د نوې وسلوالې ډلې انصار الشرعیه ډلې چې له القاعده یې الهام اخیستی مشر په دې عملیاتو کې وژل شوی دی. د ډلې تېره میاشت په پاکستان کې د متحده قومي حرکت پر وکیل خواجه اظهار الحسن د حمله مسؤلیت اخیستی و. په حمله کې که څه هم اظهار الاسن ته زیان نه و رسېدلی، خو یو ځوان هلک او یو پولیس پکې وژل شوی و. د پېښور پولیس وایي د یوه نرښځي جسد یې موندلی چې د شکنجې نښې ورباندې لیدل کېږي. دا په پاکستان کې پر نرښځیانو تر ټولو تازه حمله ده. د پېښور د پولیسو یوه چارواکي ساجد خان ویلي چې دا جسد پرون ناوخته د اورسک لارې ته نږدې د عاشق آباد په سیمه کې موندل شوی دی. خان ویلی چې پر جسد درې ورځې تیرې شوې د قربانی هویت نه دی څرګند او د پیژندلو لپاره به یې ډي این ای معاینه وشي او د ګوتو نښانونه یې اخیستل سوي دي. په پاکستان کې وروستۍ سرشمیرنې څرګنده کړې چې په هغه هیواد کې تر 10,400 زیات نرښځیان ژوند کوي. په پاکستان کې د نرښځیانو د حقونو د اعادې لپاره له هڅو سره هم په هغه هیواد کې له هغوی سره له تبعیزه ډک چلند کیږي، فقر او حتی جسم فروشۍ ته مجبورېږي. په روسیه کې د رژیم سیاسي مخالف الکسی ناوالنی نن له زندانه خوشي سو. د روسیه محکمې د اکتوبر په 1 نیټه پر الکسی ناوالنی په مقرر ډول له قانونه د سرغړونې په جرم د 20 زندان حکم وکړ. ناوالنی د مسکو په جنوب کې له یوه توقیف ځایه خوشي سوی دی. د ناوالنی ویاندې ویلي چې هغه به نن د ورځې د روسیې په جنوبي ښار استرخان کې په یوه لاریون کې چې اجازه ورته اخیستل سوي خپلو پلویانو ته وینا وکړي. او د ازادي اروپا رادیو او د ازادي رادیو مشرتابه په اوکراین کې د خپل یو خبريال د ویرولو او هغه ته د تهدید هڅه غندلې او ویلي دي چې دا کار په اوکراین کې د چرنیزو رپورټونو جوړونکو خبريالانو ته د غوښونو او د هغوی د ځورونې د لړۍ و برخه ګڼي. د ادارې پرون په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې ناڅرګندو کسانو له څو ورځو راهیسې په اوکراین کې د هغوی خبريال الکساندر چورنوالوف تعقیب کړی دی. الکساندر چورنوالوف د ازادي اروپا رادیو د اوکراینی برخې لپاره د سکیمز په نوم یو پروګرام جوړوي چې د ښه څېړنیز ژورنالیزم جایزې هم ګټلې دي. د ازادي اروپا رادیو مشر توماس کینټ په دې ډول د خبريالانو ځورونه چې د هغه په وینا د مطبوعاتو ازادۍ ته د اوکراین پر نړیوال تعهد تیری کوي او ژورنالستان له ګواښ سره مخامخ کوي غندلې ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه مطالبه اوریدلی شي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پکتیا مرکز ګردیز ستللی او هلته یې د وژل شوو سرتیرو په فاتحه کې ګډون کړی. په دې اړه هم تفصیلي راپور درته لرو. افغان حکومت وایي هیڅکله به اجازه ورنکړي چې افغانستان د نیابتي جګړو په میدان بدل شي.
جنگ نیابتی اساس افغانستان علیه کشور استفاده نخواهد شد و نیروهای امنیتی قابلیت و توانمندی را دارد که تروریستان در برابرش مقابله.
د همدې موضوع په اړه د سیاسي چې چارو له یو کارپو قدرت الله زواک سره هم غږیدلیو. په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ د کړکیچونو د حل د هڅو په ترڅ کې نن په سعودي عربستان کې خبرې پیلوي. په دویمه نیمایي کې دوونیز خبرونې د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو خبرونې درته وړاندې کوو. رزو د خبرونې لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه په ورځ د پکتیا مرکز ګردیز کې قومي مخورو او ولسی خلکو سره له فاتحې غم شریکي او لیدنو وروسته په نظامی او ولسی غونډه کې د خبرو پر مهال شمنه وکړه چې له دې ورځې وروسته به پکتیا لومړی درجه ولایت ته ارتقا کوي او د متوازن انکشاف د تیوري لمخې به په پکتیا کې څوار لسلوې پروژې پلي کړي. نور حال له سیمې څخه زموږ همکار داود تپان را کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له پکتیاوالو علما او قومي مخاورو ولسوالۍ وسیدونکو په ولسی او مشرانو جرګه کې د پکتیا د خلکو لاستازو ولایتي شورا وکیلانو او مدني ټولنو سره د پکتیا په مرکز ګردیز کې د تیرې سې شنبه ورځې د پیښې له امله د غمشیرکۍ او فاتحې کولو څخه وروسته د 203 تندر قلي د کومندانۍ د غونډو په تالار کې نظامی او ولسی غونډې ته د وینا پر مهال پکتیا لومړی درجه ولایت اعلانولو تر څنګ وویل
دا ولې څو اقدامات پر سر شوي. لومړی محترم دا چې پکتیا اول درجه ولایت سي اوسو. دوم محترم دا چې د زورمت سرک جوړ سي یا ریسر په پلان کې ده جوړي او شپږ نور سرکونه هم چې غوښتي وو د ریسر په پلان بودجې کې ده په تفصیل به سر شوي. دریم هم غوښتلی وه چې زرمت ولسوالۍ دوه برخې سي دیکسه اقدام کړی په یو میاشت کې به خلاص سي.
ولسمشر زیاته کړه د غزنی ګردیز ترمن سړک شپږ نور سړکونه زرمت دوه ولسوالۍ کول د سنتي پارک چارو پیل او پکې د مسلکي چارو خوانځي جوړول څلوي خورزو کې پکتیا ته د انتقالي برېښنا سوال د روختون لپاره 2.5 میلیون ډالر ځانګړي شوی بودیجه انتقال او تشکیل پوره کول په ګردیز کې د صحابي روختون شروع حلقوي سړک مچلغو او دوه نور بند دونه په دغه کال کې پیلېږي. شپږ دېرش نویو ښوونځیو ته به د سګ بودیجې نه پیسې انتقال او کارونه پیل شي. دا ولایت نوی تعمیر او میلمستون به هم جوړ کړي. غنی د پکتیا له ولسونو وغوښتل چې د والي په مشرۍ د ولایتي شورا، قومي مخور او مدني ټولنه په شریکه د نوې قومندانۍ د جوړېدو لپاره ځای مشخص کړي او په عاجل ډول به دوی دغه پروژه پیل او بشپړه کړي.
امیا کومانداری لپاره وظیفه داخله سره موجوده پرته ده. تاسې فیصله وکړئ چې امیا کومانداری چه یا باید ځینې شکایتونه هم درلودل چې دا نږدې ده کارمنځ کې او خطر کې ده. تاسې فیصله وکړئ والي صاحب ولایتي شورا مشران سره کښېنئ، ځان ځای کړئ او فوراً به کار شروع
ولسمشر وویل دغه ټولې پروژې به سږ کال پیل او یو شمېر یې که د کومو طبیعي ستونزو او مشکلاتو پر اساس پاتې کېږي په راتلونکي کال کې به د 9 کال تر پایه سر ته ورسېږي. د افغان ولسمشر ژمنو ورسره راغلیو د کابینې غړي او پلاوي ته سپارښتنو پر اساس د پکتیا ولسونه، مدني فعالان او د جلسې ګډونوال خوښ ویل یې که چېرته د ولسمشر وروستۍ څرګندونې عملي شي تر ډېره بریده به یې غوښتنې پوره شوې وي. د ځوانانو پارلمان غړي شفیق الله سهار وویل
ولسمشر پکتیا ته په سفر کې له پکتیاوالو سره ډېرې ښې وعدې وکړې او پکتیاوال د ده له څرګندونو ډېر زیات خوشحاله ول. که چېرته دغه وعدې عملي نه سي، پخپله ولسمشر وویل چې پکتیاوال دې بیا پاڅون وکړي او لمانه دې پخپلو خوځښتونو یا مدني خوځښتونو دغه حق وغواړي.
پکتیا ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دریم کاري سفر دی چې دغه ولایت تر سره کوي او په درې واړو سفرونو کې د نظامی او ملکی اداري چارواکو تر څنګ له ولسونو سره لیدنه کړې. خو دا ځل یې په خپل سفر کې پکتیاوالو د عملي کار او متوازن انکشاف په لړ کې پکتیا ته د جدي پاملرنې خبره وکړه. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
مننه چې ازادي راډیو ته غواږ یاست. افغان حکومت وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې افغانستان د ځینو هیوادونو ترمنځ د نیابتي جګړې په ډګر بدل شي. د جمهوري ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت د سیمې له یو شمېر هیوادونو سره په تماس کې دی څو خپلې اړیکې د دولتونو پر محور جوړې کړي او له تروریستي ډلو سره هر ډول اړیکې به سیمه له ګواښ سره مخ کړي. خو د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې له څه مودې را په دې خوا په افغانستان کې نیابتي جګړې پیل شوې دي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
جمهوری ریاست وایي افغانستان به هیڅکله هم په دویمې سوریې یا د نړۍ د لویو قدرتونو د سیالۍ په ډګر بدل نه سي. جمهوری ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته د ډي هیل ورځپاڼې د راپور په تړه وویل تمه ده ځینې هیوادونه چې وسلوالو طالبانو سره اړیکې لري په خپلو سیاستونو له سره کتنه وکړي. د نوموړي په وینا له وسلوالو طالبانو سره د ځینو هیوادونو اړیکې اشتباه ده ځکه په خبره یې طالبان د نورو تروریستي ډلو لپاره اصلي بستر او زمینه برابرونکي دي. هغه وایي په قاطی ډول سره ویلی سم چې افغانستان کولی سي د ټولو هیوادونو لپاره د همکاریو بستر وي. د افغانستان له خاورې څخه به د بل هیچا پر وړاندې استفاده ونه سي او تمه لرو چې د نورو هیوادونو له خاورې د افغانستان پر وړاندې استفاده ونه سي. افغان ځواکونه د تروریستانو پر وړاندې د مقابلې توان لري او افغانستان به هیڅکله په سوریې او عراق بدل نه سي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي خپرونې ډي هیل په یو مطلب کې ویلي دي چې افغانستان د روسیې او ایران د راتلونکي نیابتي جګړې په میدان بدلیږي. لاندې په مطلب کې راغلي ایران او روسیې هم اور بل کړی او هم د اطفایې په لټه کې دي. د ډي هیل په مطلب کې وړاندې راغلي کرملین په افغانستان کې داسې لوبه پیل کړې لکه په سوریه کې چې پر مخ وړي. له دې وړاندې په افغانستان کې سیمه ییزو سرچینو ویلي وو چې روسیه او ایران له افغان طالبانو سره مرستې کوي. د فراه والي شاه جهان نوري ویلي وو چې وسلوال طالبان ایران ته تګ راتګ کوي. روسیه هم افغان وسلوالو طالبانو ته د پیسو او له هغوی سره په همکاري تورنه ده. داسې راپورونه خپاره شول چې روسیه د افغانستان په شمال کې په ځینو ولایتونو کې د داعش پر وړاندې وسلوال طالبان تجهیزوي. په دې وروستیو کې ټایمز ورسپانې د وسلوالو طالبانو د یو مالي مسؤول له قوله لیکلي وو چې روسیې په تیرو 13 میاشتو کې د تیلو له دراکه هره میاشت له طالبانو سره 2.5 میلیونه ډالره مرسته کوي، خو روسي او ایراني چارواکو له وسلوالو طالبانو سره هر ډول همکاري رد کړې ده. په ورته وخت کې د ولسي جرګې ادارې پلاوی وایي چې له څه مودې را په دې خوا په افغانستان کې نیابتي جګړه پیل سوې ده. د دغه جرګې منشي عبدالقادر زاجي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د نیابتي جګړې مهارول د افغان حکومت له توانه او وتلې ده. هغه وایي له بده مرغه سوله او جګړه د افغانستان د دولت او ولس له لاسه وتلې ده او د هغه چا لاسته لوېدلې ده چې د افغانستان له خاورې استفاده کوي. زه غږ کوم چې دا جګړه زموږ جګړه نه ده او دا جګړه نړۍ سوځوي. ښاغلی ځاځی زیاتوي چې په افغانستان کې د سیمې د هیوادونو له لورې پیل سوې نیابتي جګړه به افغانانو ته ناوړه او خطرناکې پایلې ولري. د نوموړي په وینا افغان حکومت باید د سیمې د هیوادونو پر وړاندې خپل سیاست ته داسې بدلون ورکړي چې ګټې افغانستان ته ورسیږي.
قدرمن اوریدونکو، د رحمت الله افغان پر راپور کې مو واوریدل چې افغان حکومت وایي افغانستان به هیڅ کله د نیابتي جګړو په ډګر بدل نشي، خو یو شمیر سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې افغانستان د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د نیابتي جګړې خواته روان دی. دغه کارپوهانو له ډلې قدرت الله ځواک ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت باید له موقع نه په استفادې خپل کورنۍ او بهرنۍ سیاست داسې جوړ کړي چې د دغه نیابتي جګړې لری پاتې شي. له ښاغلي ځواک سره زموږ همکار رحمت الله افغان مرکه کړې ده. شک
نشته چې په افغانستان کې موږ په تیر 30 کلن خپل تاریخ کې متاسفانه د غټو قدرتونو او د سیمه ایزو قدرتونو استخباراتي نیابتي جګړو شاهد یاستو په افغانستان کې، او دا لړۍ ادامه لري کله په یو شکل باندې کله په بل شکل باندې. هدف مې دا دی چې کله روسیې
ځواک سب ولې افغان حکومت چې په هی گیم او وخت هم لري بیا هم غاګ نه پورته کوي، ولې علت څه
ده؟ ستونزې لرو. اوله ستونزه مو دا ده متاسفانه چې د دوو مسایلو او ستونزو په وړاندې موږ په داخلي لحاظ باندې یو ملي اجماع نه لرو. دلته موږ مختلفې ډلې لرو چې کودتا او د انقلابونو په چیریان کې دوی رامنځته شوي دي، او دوی خپل روحي او ډلیز ګټې چې دي هغه په ملي ګټو باندې ارجحیت ورکوي، ترجیح ورکوي. دا مو په داخلي لحاظ ستونزه ده چې موږ د دغو لاسوهنو پر وړاندې متاسفانه یو واحد موقف نه لرو، واحد دریز نه لرو. په همدې خاطر باندې دائما موږ په داخلي لحاظ هم پراګندګي او تشتت مواجه یاستو. دویمه ستونزه مو دا ده متاسفانه چې موږ خپل بهرني سیاست کې عقلانیت ته ډېر زیات پام نه ده کړی. زموږ بهرنی سیاست متاسفانه په توازن او تعادل نه لري. توازن او تعادل نه موخه دا ده چې موږ په بهرني سیاست کې معمولا یو هیواد ته دونه نږدې کیږو چې د نورو هیوادونو حیاتي ګټې شي دي هغه تهدیدوو.
ځواک سب څه کول پکار دی افغان حکومت تر څو پورې له دغه ستونزو نه راووځي او افغانستان د همکارۍ د اتصال په نقطې باندې بدل کړي؟
همغه دوه خبرو باندې بیرته ټینګار کوم چې په داخل کې موږ باید یو ملي اجماع ته سره ورسیږو د افغانستان د تعریف لپاره، د افغانستان د منافعو د تعریف لپاره، او همدارنګه د بهرني سیاست د غټو اصولو او ارزښتونو لپاره باید موږ یو ملي اجماع ته سره ورسیږو. او هغه بهرني سیاست دغه یو نړۍ کې یو په دغه یو جغرافي او موقعیت کې موږ یاستو چې کاملا حساس او کاملا هر وخت د دې قابلیت لري چې په ستونزو باندې موضوعات واوري. په دغه رقم شرایط کې باید ډېر احتیاط سره خپل دغه ملي اجماع په بهرني سیاست کې انعکاس ورکړو او خپلو اهداف ته د رسیدو لپاره له عقلانیت نه باید کار واخلو، نه له احساساتو نه او نه هم له خپلو ډلهییزو ګټو نه چې متاسفانه افغانستان دایم له ناورینونو سره.
که د روسیې پښتنې په توګه راته ووایه چې له وسلوالو طالبانو سره د ایران او روسیې د دې مرستو هدف څه دی، یعنی څه تعقیبوي دوی په سیمه کې؟
ټولو غټ هدف دغه ده چې دوی غواړي خپل د نفوذ ساحه چې په سیمه کې زموږ سره موقعیت لري، خپل د نفوذ ستراتیژیک نفوذ ساحه باید دوی وسیع کړي، وی غځوي. او د دې په وړاندې تر ټولو لوی تهدید چې دلته د متحده ایالاتو شتون ده. متحده ایالات متاسفانه له 43 کلونو راهیسې د افغانستان په چارو کې په یو نه یو ډول باندې دخیل پاتې شوی ده، او روسیا او ایران، چین او ځینې نور هیوادونه زموږ په سیمه کې دې غوښتونکي دي چې د امریکا پښې باید له دې ځایه سپکې شي تر څو پورې چې دغه سیمه چې د دوی د نفوس سیمه ده دلته دوی ته تهدیدونه د امریکا د متحدو ایالاتو لخوا مواجه نه وي.
د سیاسي چارو کارپو قدرت الله زواکو د افغانستان ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د خنړۍ او پیښو لرمنځته کېدو وړاندې د ملي امنیت لخوا له اړوندو ارګانونو سره معلومات شریکیږي. د دغه جرګې دویم رسیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل امنیتي او دفاعي چارواکي د احتمالي حملو مخنیوي ته جدي پام نه کوي، که څه هم د حکومت یوه باوري سرچینه د معلوماتو شریکولو موضوع تاییدوي خو دفاع وزارت به وایي په دې اړه معلومات نه لري. بیا هم تفصیل د رحمت الله افغان په یو بل راپور کې
د افغانستان د ولسی جرګې دویم مرستیال وای د ډیرو انتحاري او ډلهیزو وسلوالو حملو مخه نیول کیږي، خو په لاس کې شته معلوماتو سره سره بیا هم مخالفین توانیږي چې خونړۍ حملې ترسره کړي. نذیر احمدزی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د خونړۍ حملو له پیښېدو وړاندې د ملي امنیت ریاست لخوا له اړوندو ارګانونو سره معلومات شریکوي، خو ځینې ادارې ورته لازم پام نه کوي.
یو راپور یا یو معلومات وی حاصل کی دښمن پر غزه باندې حمله کوي، هغه له نورو د رفت امنیتي سکتور سره شریکوي. ډېر واقعاتو نه مخکې نه امنیتي ملي خبر ورکړی، خو بدبختانه نیمې بیا دغه رقم د عمل وشي او اکثریت زیاتې شندې سوي هم دي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ پکتیا، کابل، کندهار، غور او غزنی ولایتونه د خونړیو انتحاري او وسلوالو حملو شاهدانو چې له امله یې لسګونو افغانانو ته مرګ ژوبله واوښته. د دغو پیښو وروسته د شنبې په ورځ په کابل کې د مارشال فهیم پوځي پوهنتون په منصوبینو انتحاري حمله وه چې د دفاع وزارت د راپورونو له مخې پکې 15 تنه وژل سوي او 4 نور ټپیان دي. له دې یوه ورځ وړاندې د تېرې جمعې په ماښام په کابل او غور کې په دوو جوماتونو کې د حملو له امله لسګونو لمسکوونکو ته مرګ ژوبله واوښته. په کابل کې د امام زمان په جومات د حملې مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی. په غور کې په یو جومات کې د انتحاري حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د نورو ټولو مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. که څه هم له ډېرو هڅو سره سره په دې اړه د کورنیو چارو وزارت په نظر اخیستلو ونه توانېدو، خو یوې باوري حکومتي سرچینې تاییده کړه چې د نږدې ټولو انتحاري او وسلوالو حملو په اړه له اړوندو ارګانونو او دولتي ادارو سره معلومات شریکیږي. خو اوس پوښتنه دا ده چې ولې د معلوماتو له شریکېدو سره سره بیا هم دغه ډول خونړۍ حملې رامنځته کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي کوم معلومات چې له دې وزارت سره شریکیږي په اړه یې خامخا اجراءات ترسره کیږي. د دغه وزارت جنرال دولت وزیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاک له باندې زه معلومات نه لرم، که دومره معلومات دوی ورکړي زه فکر نه کوم چې دفاع وزارت پکې اجرات ونه کړي. معلومات شریک کړي وي، حتما به اجرات کړي وي، زه دې نه اضافه معلومات نه لرم.
د پوځي چارو کارپوه یوسف ځای د امنیتي سکتور د کار په همغږي ټینګار کوي او وایي چې د دښمن د حملو د مخنیوي لپاره باید هر ډول استخباراتي او کشفي معلوماتو ته لومړیتوب او ارزښت ورکړل شي.
قدرنوریدونکو تاسو موږ غږله ازادي راډیو څخه اورئ. په افغانستان کې د روسي او امنیو په اړه د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره خبرې کړي چې په ګډه اورو.
زه خلید تکل. دا هم اوس یو ډیر واضح سیاست او واضح خبره ده چې په افغانستان کې روانه جګړه د امریکا او روسی خپل منځي ټکر دی او ترمنځ افغانان قربانی ورکي. مګر خبره دلته ده چې امریکا باید په دغه سیو لیول لاړ شي چې افغانان څه غواړي او د افغانانو غوښتنو ته هم پاملرنه وشي. افغانان نور د جګړې ستړي دي، جنگ نه غواړي او د یو باثبات افغانستان لپاره هر افغان ارزو لري.
امین زاده ایم او د نگرهان رسیدونکی ایم. په افغانستان کې د روسي او نامنیو لاملونه خو زیات دي، خو یو شمېر چې ډېر خلکو ته په نظر ورځي او زیاتره خلک چې مې پوهېږي همدغه د بهرنیو هېوادونو د استخباراتو د کړیو لاسونه دي همدغه. نو دا داسې دسیسې دي چې دا د نړیوالې کچه باندې د هغوی د استخباراتو له لورې تنظیمیږي او دلته رالیږل کیږي او دغسې ژوبلې یا مرګ ژوبلې یا دغه شیان رامنځته کیږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو دوه نړیوال مطالب راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنی ختیځ د کړکیچونو د حل د هڅو په ترڅ کې نن په سعودي عربستان کې خبرې پیلوي. ویل کېږي چې له سعودي چارواکو سره د ریکس ټیلرسن د خبرو په اجنډا کې به پر دې سربیره د نورو سیمه ییزو کړکیچونو په اړه بحثونه هم شامل وي. تمه ده چې ټیلرسن به د خپل سفر په دوام هند او پاکستان ته هم ولاړ شي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
لومړی مهمه مسله چې پر ریاض کې به د سعودي چارواکو او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن په غونډه کې خبرې پرې وشي، د سعودي عربستان او قطر ترمنځ چې دواړه د امریکا متحدان دي پخلاینه وي. سعودي عربستان، بحرین، متحده عربي اماراتو او مصر له قطر سره خپل ټول اړیکې پرې کړې دي او په جون میاشت کې پر دې هیواد بندیزونه هم ولګول. سعودي او متحدانو یې قطر تورن کړی چې د تروریزم ملاتړ کوي او له ایران سره نږدې شوی دی، خو قطر دا تورونه رد کړي. ټیلرسن تیره شپه د سعودي د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجوبیر سره خبرې وکړې او په پام کې د چنن بعد دوهې ته لروانې دومخکې له نورو سعودي چارواکو سره هم وګوري. پر دې سربیره په منځني ختیځ کې د ایران د نفوذ پراخېدل، د یمن کړکیچ او د تروریزم پر ضد د مبارزې اړوند موضوعات به هم د دې خبرو د اجنډا مهمې برخې وي. خو د ټیلرسن د ماموریت بریا ته امیدونه ډېر کم دي. د تیر ځل په جولای میاشت کې هم د سیمې ته د سفر په ترڅ کې یو ناکامه هڅه کړې وه چې دواړه لوري پخلا کړي، خو نتیجه یې ورنه کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په پایل کې ظاهرا د قطر د منځوي کولو د هڅو ملاتړ کاوه، وروسته د دواړو خواوو ترمنځ د منځګړتوب غوښتنه وکړه او په دې وروستیو کې د دې کړکیچ د سمدستي حل اټکل هم کړی و. خو ټیلرسن پرون ریاض ته له رسېدو سره سم څرګنده کړه چې په دې مسله کې پرمختګ ډېر کمزوری دی. ټیلرسن له بلومبرګ چینل سره په مرکه کې ویل چې د دې کړکیچ حل ته ډېره زیاته تمه نه لري. هغه زیاته کړه چې په دواړو خواوو کې د دې ستونزې د حل لپاره ډېره زیاته لیوالتیا نه لیدل کېږي. تمه ده چې ټیلرسن به سیمې ته د سفر په دوام نوي ډیلي ته هم ولاړ شي او له هند سره د ستراتیژیکو اړیکو پر اړوندو مسایلو به له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. ښاغلی ټیلرسن په خپله یوه وروستۍ وینا کې ویلي و چې د هند او متحدو ایالاتو ترمنځ یو سل کلن ستراتیژیک شراکت په جوړېدو دی.
د سوریې د حکومت یوې وسلوالې مخالفې ډلې چې مشري کوردان کوي، د سوریې په ختیځ ولایت دیر الزور کې د تیلو د پراخو زیرمو پر یو ساحه ولکه ټینګه کړې ده. تفصیل د احمد تکل په یو بل راپور کې.
په سوریه کې د حکومت هغې مخالفې ملیشه ډلې چې امریکا یې ملاتړ کوي ویلي دي چې نن یې په دایره زور ښار کې د تیلو د زیرمو لرونکې یوه مهمه سیمه نیولې ده. د راپورونو له مخې د کورت ملیشو په مشرۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ډلې ویلي چې د تیلو د زیرمو لرونکې العمر سیمه یې نیولې ده. د فرات رود په ختیځه غاړه کې پرته العمر سیمه په سوریه کې د تیلو د تولید له ډیرو پراخو ساحو څخه ګڼل کیږي. د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه SDF د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د پوځي الوتکو او د ځنګړو ځواکونو په مرسته له عراق سره په ګډ سرحد کې د تیلو د پراخو زیرمو لرونکي ولایت دایره زور کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جنګیږي. د ډلې له مخکې هم داعش ډله د دایره زور د طبیعي ګاز له ساحو او د تیلو د کوچنیو زیرمو له سیمو څخه ایستلې وه. SDF ویلي دي چې دولتي ځواکونه د زیرمو له ساحې څخه په 3 کیلومتره لرې واټن کې موقعیت لري. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي دي د حکومت پلوي ځواکونه وروسته له هغه له دې سیمو په شا شول چې د داعش ډلې له درنو حملو سره مخامخ شول. فرات سیند د دایره زور په منځ کې تیریږي او دا ولایت په دوو برخو ویشي او SDF ډلې چې له کورت او عرب ملیشو جوړ ګډ ځواک دی د دې سیند د ختیځې خوا په سیمو کې فعالیت کوي. د فرات سیند په لویدیځه خوا کې بیا د سوریې پاوځ د روسیې د هوایي ځواکونو او د ایران پلوو ملیشو په مرسته د داعش ډلې پر ضد خپله جګړه پر مخ بیایي. د دې دوو قواو ترمنځ د احتمالي نښتو د مخنیوي لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلاف او د روسیې پاوځ اکثرا د کړکیچ د کمولو په نوم غونډې کوي، خو له دې هڅو سره سره کله ناکله د دوی د عملیاتو پر مهال لانجې پیښیږي. د العمر د تیلو د تولید ساحه د شمالي ښار المیادین په 10 کیلومتره واټن کې پرته سیمه ده.
اوس هم د هنر له ډګره یو راپور. د هندي سینمایي د مشهور فلمي ستوري عامر خان د وروستي فلم په اړه زموږ همکار عصمت ساروان معلومات راټول کړي.
د هند سینما پیشندل شوی چیرې عامر خان د خپل نوی فلم سیکرټ سوپر سټار په اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړل. عامر خان وایي دغه نوی فلم به ډیر ژر بازار ته وړاندې شي. عامر خان تر دې مخکې د دنګل په نوم فلم جوړ کړی و چې ګڼو خلکو خوښ کړی دی. دنګل بریالی ګڼل شوی دی. د عامر خان په نوي فلم کې د یوې پیغلې د ژوند کیسه ده. عامر خان په سنگاپور کې روټرز شانس ته وویل چې شایي نوې فلمې تر دنګل فلم ډېر مشهور شي.
It's actually a bigger film. I don't know what the box office will be.
دا ښه فلم دی. نه پوهیږم چې په سینما کې به څومره ګټه وکړي. خو پیغام یې د دنګل تر فلم غوره دی.
د سیکرټ سوپر سټار په فلم کې د فلمي ستوري زایر وسیم د هنر په مټ د وی مسلمان انجلۍ کې سننداري ته وړاندې شوې ده. د انجلۍ غوړي چې سندرغاړي شي. د عامر خان په وینا د دنګل په فلم کې دوی پیاوړې انجلۍ د خپل پلار په ملاتړ غنې اتلولې کوي. خو دا نوې فلم تر ډیره د وی ځوان انجلۍ مبارزې ته ځانګړې شوې ده. تمره چې د عامر خان نوې فلم سیکرټ سوپر سټار راتلونکي میاشت د سینما و پر پردو ښکار شي.
د عامر خان د نوې فلم سیکرټ سوپر سټار په اړه زموږ د همکار احمد شیبر معلوماتو ته غوږوي. قدرمن اوریدونکو، وخت کابل کې 4:13 شوې. فرشته جلالزی به د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پکتیا په مرکز ګردیز کې د هغو کسانو په فاتحه کې ګډون وکړ چې د تیرې سیشن په پورت په تروریستي حمله کې ووژل شو. شاغلی غنی د پکتیا له خلکو سره د یو شمیر عامل منفیا پروژو ژمنه هم وکړه. د تخار د شکمش ولسوالۍ په بازار کې نن 14 شوي او دوه ملکی کسان پکې وژل شوي دي. د تخار د امنیه قومندانۍ ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې په 14 کې 8 ملکی وګړي زخمیان دي. د پاکستان پولیس وای په کراچی کې اته تنه وسوال په عملیاتو کې وژل دي. د پاکستان نیمه ملیشیا ځواکونو رینجرز نن په یو بیان کې ویلي چې عملیات تیر شپه کړی او له وسوالو کسانو سره درنه نشته هم شوې ده. د پېښور پولیس وای د ونرشدي جسد یې موندلی چې د شکنجې نقشې ورباندې لیدل کېږي. دا په پاکستان کې پر نرشدیانو تر ټولو تازه حمله ده. د پېښور د پولیسو یو چارواکي ویلي چې جسد نه دی پیژندل سوی او د ډي ان ا معاینې لپاره د هغه د ګوتو نشانونه اخیستل شوي دي. په روسیه کې د رژیم سیاسي مخالف الکسی نوالنی نن د زندانه خوشی سو. د نوالنی وی ویاند ویلي چې الکسی نوالنی به نن د ورځې د روسیې په جنوبي شهر استراخان کې په ولاریون کې چې اجازه یې اخیستل شوې ده خپل پلویانو ته وینا وکړي. او د ازادي اروپا رادیو او ازادي رادیو مشرتابه په اوکرين کې د خپل خبريال د ویرولو هڅه غندلې او ویلي دي چې دا کار په اوکرين کې د تړنيزو رپورټونو جوړونکو خبريالانو ته د غواښونو او د هغوی د ځورونې د لړۍ یو برخه ګڼي.
نن د لغمان ولایت په مرکز مهترلام ښار کې ورزشکارانو او ځوانانو د سولې ژوند په نوم یو کمپاین پیل کړ. د سولې ژوند په دغه کمپاین کې د لغمان، ننګرهار، کونړ، نورستان، کابل او ځینو نورو ولایتونو ځوانانو او ورزشکارانو ګډون کړی. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک آزادي راډیو ته د دغه ځوانانو د کمپاین د هدفونو په اړه وویل. نو تاسو
موخه ملګرو ملتونو غوښتنه ده چې په افغانستان کې د سولې لپاره رښتینې هلې ځلې وکړي. بل پیغام په وسلوالو مخالفینو باندې ځواک وو چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د افغانانو
د لغمان د والی ویان دا هم وویل دغه ورزشکارانو او ځوانانو د 1.5 متر په اوږدوالي او 4 متره سور یو ټوکر ترتیب کړی و چې زر ځوانانو ورزشکارانو پرې لاسلیک وکړ. د ده په خبره ټوکر به والی ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو دفتر ته وسپاري. د افغانستان د سوې میاشتې د کاراتی ټیم وتوانید چې د دغه ورزش د 5 ټیمونو ترمنځ سیالۍ وکړي، لومړی مقام خپل کړي. د افغاني سره میاشتې د ادارې د خبرونو مسؤل سید احمد شان اگزاد نن ازادي راډیو ته وویل په دغه سیالیو کې د کابل، بدخشان او غزنی ولایتونو د کاراټي 15 ټیمونو برخه اخیستې و چې د افغاني سره میاشتې ټیم لومړی، بدخشان دوهم او د غزنی د ولایت دریم مقام خپل کړ. او د سریلانکا کرکټ مشهور لوبغاړو پاکستان ته لټک څخه انکار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په لاهور ښار کې د ترسره کیدونکې وروستۍ شلوریزي سیالۍ لپاره پاکستان حکومت ټول چمتووالی بشپړ کړی دی.
د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، د خبرونې لومړۍ نیمه همدلته پای ته ورسیدله. خو تاسو کولی شئ د مهمو موضوعاتو په اړه معلومات او نور په زړه پورې مطالب زموږ پر ویب پاڼه وګورئ. ویل ولی او اوس هم دوه اونیزې خبرونې د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو خبرونې واورئ.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې روانه ورستی دې شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویګره کوی ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو ریدونکو سلام زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم درنو ریدونکو سکل د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه ده اکثره ټلیفونونه د معلولینو لخوا کیږي دوی شکایت لري چې د معلولیت تنخواګانې پاتې دي په دې حق له په دې خبرونه کې د دایکوندی ولایت د محمد په نوم یو معلول ټلیفون کړی چې دغه ولایت د درې ولسوالیو د کابو 2000 معلولینو تنخواګانې لسو کلونو راهیسې پاتې دي د دستون زمو د کار او ټولنیزو چارو وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړی او د هغوی دلایل مو هم راخستی دي لومړی به د محمد او ورپسې به د کار او ټولنیزو چارو وزارت د چارواکو نظر واوري پام مو ورته راړو
د انصاف پلټکه
ستا نوم څه دی او مشکل دې څه دی
ما محمد هستم از ولسوالی کتی ولایت دایکوندی ما خودم یک معلول هستم که در سال 1390 معلول شدم متاسفانه از اثر شکنجه مخالفین چون من فعال مدنی بودم
زما نوم محمد دی د دایکوندی ولایت د کتی ولسوالی اوسیدونکی یم زه د طب ډاکټر وم په نوی کال کې د مخالفینو د شکنجو له امله معلول شوم د دې ولایت د درې ولسوالیو معلولینو د تیر دریو کلونو د معلولیت حقوق نه دی اخیستي او راته وایي ستاسو د دریو کلونو حقوق به یو ځای درکل شي خو سره له دې چې اقتصادي ستونزې لرو خو حقوق مو نه راکول کیږي د دغه معلولینو شمیر شاوخوا 2000 ته رسیږي او پرته د معلولیت له حقوقو څخه بل عاید هم نه لري
نه هیڅ درآمد نه درم واقعا نه د څوري مشکل هستن
تاسو وویل چې په دغه ولسوالیو کې شاوخوا 2000 معلولینو حقوق نه دی اخیستي ته د دوی نمائنده کسانګه
بله ما به نمائندګي زمي ما سی ولسوالی
هو زه د دغه دری ولسوالیو د معلولینو په نمائندګي خبرې کوم په خو د هر کال حقوق د ثور او جوزا په میاشتو کې ورکول کیده خو سکه لکسر او پاتې دي
تاسو د خبرې نه داسې ښکاری چې تاسو د شپږنویم کال حقوق اخیستي او د دې نه د مخکې کلونو پاتې دي
بله معمولی بوده که همیشه معاشر اینا که بعد
ویلی چې تخصیص نشته او نورې پری خودل
د تیر کال حقوق چې تاسو نه دی اخیستي تاسو ته مسؤلینو په دې اړه څه ویلي چې د دې کار علت څه دی
بله بله 96 اپ ما گرفتیم 95 بخونده
تاسو د ستونزه په خپل ولایت کې د مربوطه شوبو مسؤلینو سره شریکه کړي
بله دائما مراجعه میکنیم
مراجعه کوو ټولو مسؤلینو حتی تر وزیر پورې را سره ژمن کیږي خو عمل کیږي نه
اونا ولایت دادن اما ای عملی نمیشه
ستاسو په نظر د شپږنویم کال دغه پاتې پیسې به څومره ای
تا که بابا گفته شده حدودا بالای 2000 نفر است که حدودا 40 میلیون افغانی میشه
دو داغ و 2000 معلولین حقوق سبند 30 میلیون افغانی کیگی
سه فکر کوی په دې کار کې بی پروايي کیږي او که کومه قانوني ستونزه رامنځته شوي
به همین خاطر با شما تماس گرفتیم که به همین
د همدې لامل مو تاسو ته ټلیفون وکړ چې زموږ لپاره لږ هڅه وکړی چې دا ستونزه چیرې ده
مونږ دې مشکل در کجاست تشکر شما
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د کار او ټولنیزو چارو وزارت لویاند عبدالفتاح اشرت احمدزی سره شریک کړه احمدزی سب د دایکوندی ولایت د محمد په نامه یو معلول ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د ورستۍ شو کلونو د معلولیت حقوق نه دی اخیستي دا مسأله څنګه ده
د دې ته مننه وګورئ په ټولنه کې څنګه قدرمن معلولین د خاص ارزښت منته برخه مندي او کوشش مو همیشه دا کړی دی چې باید درنو معلولینو ته باید په خپل وخت زمانه اجبیر کوم حقوق او امتیازات چې دغه باید ورته ورسو او هغه ورته پر ځای شي لپاتیسی وکن از مکتولینه که ترسولو دیره باید قربانی ور کرده از جدید قربانیان باید سرگونه وانه چو او دیتا باید دیو خاص ارزخ سرگ باید دستو گرو سرده حساس جدید که داغ زین معلولین که منگ تزین و غلصواری که البته یواز دیکنی ولیت نه بلکه منگ پا هلمند و پاکیا و تزین نور ولیتون که هم داغ سکون زلرو یا شمیر معلولین و پیسی تیر و کلون البته خواتی دیم سری حد که سپر مالی محترم وزارت منگ سراخو کرو که لپاره سم تکراری ډول څو څو ځله موږ د مالی محترم وزارت نه دي غوښتنه کړې ده دغه پیسې موږ به په یو د تیر کال نه دا به موږ ته راوسپړې او موږ په وخت زمون سره یو کولای شو چې څومره ځر کې راځي اگر هغه وخت څنګه تیر شوی ده موږ څومره ځر کې راشي دا پیسې موږ باید محترم او مالی موږ د تیر کال نه البته پوره وړي پاتې یو دا به جوړ کړو سره
احمد زه سب دوی وای چې د سکل حقوق اخیستي خود تیر سو کلون حقوق پاتې دي
تاسو په کې څه په کار ټولنیز وزارت د متقاعدینو بخښي کې انداشن د شهید په ورسې بخښي کې او انداشن د مالیونو په بخښي کې مونږ د غدري ورو ته ځینې سیستم سازیان وکړلې د مو بانکي سیستم په ټول وړول انداشن د ټول بایومټریک حالت اوسه د مالیونو او د پیدان د ورسې جریان لري او د متقاعدینو هم جریان لري نو دا هغه مهم فراونه سباید موږ بشپړ کړی وای په دې کال کې موږ د دې یو شمېر کسانو البته د سیستم سازی نه شوې ده دوی اوس موږ سیستم ته برابر شوی دي د دې حقوق ورته په تیرو کلونو کې دوی هغه اسنادونه چې کله اوس موږ ویلي چې مالیه محترم وزارت ته شوی دي دا به خپل هغه قانوني فراونه بشپړ کړي ان شاء الله او هیله مې ده د مالیه محترم وزارت ته شوی په وخت زمان هغه اسنادونه زړه ته ضرورت اساس او د خپل پیسې باید د کارتونو سره وزارت ته وسپارل شي چې څو پرې موږ وسپارل شو پیسې باید محترم او مالیه ته باید ووي
دوی تاسو ته هغه ډاډ ګیرنه څه ده چې آیا د حقوق به ورکړل شي
یقینا هیڅ څوک نشي کولی چې تاسو پر هغه مسلم حق باندې سترګې پټې کړي دا د موږ او د قدرمنو مالیونو د دې یو حق ده ان شاء الله دا حق ورته سپارل کیږي دا حق ورته ورکړل شي لیکن زه موږ د دې نه بخښنه غواړم چې ځان فکر مې څه ده هغه هم ان شاء الله ډېر ځل به ورته حل شي او یو څه تاسپیګ چې یو سیستم غواړي چې په لیکي په ځای کې د سیستم په لیکي د خپل وخت نیسي نو ان شاء الله دې هغه حقوق او امتیازات کوم چې هغه ورکړ کیږي چې لږ ځان سره مس کیږي نو د ځان نورو ان شاء الله تمن دوی هغه حقوق به ورته ورکوي
د انصاف پلټکه
و موریدل چې د دایکوندی ولایت د درې ولسوالیو د معلولینو حقوق لسو کلونو رئیس پاتې دي او د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسؤلینو وویل چې د دوی حقوق هر مرو ورکول کیږي خو د بایومټریک د پروسې له بشپړېدو وروسته د دې وزارت مسؤلینو دا هم وویل چې د ټولو معلولینو د بایومټریک پروسه په چټکۍ سره پر مخ روانه ده او په لږو ورځو کې به بشپړ شي او رامنځته شوې ستونزه به هوار شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجوده وسی لمونږ سره شریک کړئ زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورک دوستانو او عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم سموږ د دیونی په پروګرام کې بیا هم یو پیغام لرو چې یو ورکس د همدغه پروګرام په مرسته له خپل کورنۍ سره یو ځای سوی دی او د کورنۍ یو غړی موږ ته پیغام رسولی دغه کس د هلمند ولایت پیغام به وور
بلې السلام علیکم سړی مڅه د ازادي رادیو کارکونکو خبرتون ته سلامونه وایم هیله ده چې جوړ روغ وي د ازادي رادیو ته یو جهان مننه مرداغه ګران ورور چې ورک سو صدیق الله خپل زنګ وهل یو مرداغه سره هاري کوي ولا د ازادي راډیو د همکاران سره یو جهان مننه د یو کور او د موږ لپاره خدمت کړی دی او د ازادي راډیو د اوریدونکو څخه یو هیله وغوښتنه لرو چې کوم زموږ ګران ورور چې ورک سوی نو په حساب سره د شلو دیش پورې نفر موږ ته زنګونه ولې د دې هیله کو دغه نمبر ته زنګونه ونه وي ځکه که د چا یو عاجز ورک شوی وي نو هغه باید هغه نفر زنګ ورته ووایي چې هغه عاجز یې پیدا کړی وي د چې په دوو تیرېږې هم زنګونه ازادي راډیو ته وایي مننه ازادي راډیو زنده باد تخته خمد عزت الله زلان هلمند
مننه عزت الله له هلمند ولایت خطا سوشټی کی ته اشاره وکړه چې ډېر وختونه موږ ته هم داسې شکایتونه را رسیږي چې وای هغه کسانو ته چې د دې پروګرام لاره د خپل ټلیفونونو شمیرې لنوي او په خپل ورک پسې ګرځي نو ډېر مزاحمت ورته کیږي او کله ناکله خو د هغه د ورک پاړه ناسم معلومات هم ورکول کیږي چې دا د انساني اخلاقو سره سم کار نه بلل کیږي نو هله مودا د چې نور د ډول اقداماتو شاهدونه اوس ورځي شمیر نور دوستانو ته چې دوی په خپل سیمو کې داسې کسان موندلی چې خپل کورنۍ لري دی او ورک سوی دی د کندهار ولایت څخه د یو اوریدونکو پیغام اورو
السلام علیکم زه رحمت جان د کندهار ولایت سره په تماس کې يم د ورک سو عزیزانو په لټون خاصو چې د لنډی نوې سره تماس نیولیو د ګلمیر اکا زی د لانور د ورور په نامه یو کس په کار وو هغه کس ته په بولده کې په بوستا کې اسکر دی چې چیرې موږ سره پلان نشمره باندې اړیکه ونې سي تاسو کولای شئ موږ تاسو ته خپل نفر د سیم کو سي پر اړیا اته تلويش یو دیش پنځه سو شپږ تلويش مننه د لنډی نه وی دی الو سلام علیکم یو سلطان محمد په نامو تقریبا د روس د افغانستان ته پته کېده سلطان محمد په نامو یو کس وو چې موږ کوچیان وو یا کوچیانو سره به ګرځېده بیا درې کاله مخکې په خروار کې هغه سلطان محمد مړ سو بیا ښه خیرات پسې وکړ خو ده به دا خبره کوله چې زه د بغلان یم خو پښتو یې نه ویله اصل نه پارسیبان و سلام
بلی السلام علیکم دغری اخورکی چې د جوازیان د ولایت څخه خورکی تماس نیولی و چې زما میړه ورک سوی دی نو زما سره یو نفر دلته شتون لري نو هغه دا څو کاله کې دلی دی په کندوز کې نو اوس هلته خورکی خورکی یا بل سړی چې زما سره تماس نیسي نو زه به په دغه اړه باندې متصل معلومات ورکړم السلام علیکم
مننه وروره ستاسو د ټلیفون شمیره به زه اعلان کړم 0 5 0 5 0 3 5 0 شمیره ور بیا ویم 0 5 0 8 1 0 5 3 د کندهار ولایت څخه د یو بل اوریدونکو پیغام راخلو
الو السلام علیکم زه د کندهار ولایت رنداو د ولسوالۍ څخه خبرې کوم مشکره یو کشنه ای راغلی دی تقریبا 15 ورځې کېږي خپل نوم احمد جان دی غایب شوی دی نو د هر مسلمان ورور چې پر دغه لمبر زموږ سره تماس ونیسي 0 5 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
حکیم الله د ولایت هلمند څخه د ناداری ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو کارکوونکو ته اورن السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. وروسته تر سلام یو دوست د ګریشل څخه اړیکه نیولې وه. دوی وویل چې زموږ سره یو ورک ورو دی د ولیجان په نامه دی، نو دغه ورور که زما غږ اوري په لاندې نمبر دې زموږ سره اړیکه ونیسي، خپله شیرني ترلاسه کولی شي. دې پاره 0-93-503-248 یا خپل نمبر موږ ته راکړي. د راډیو په دکاتونو څخه مهیله کېږي چې موږ پیغام نشر کړي.
رادیو ازادي کار کوونکو ته سلام وړاندې کوم. زه امیر محمد دیما یو زوی د عمران په نامه باندې ورک سوی ده. پرون په 3:30 بجې باندې د تاسې د رادیو ازادۍ د پښتو له لارې څخه یوه نفر تاسې ته اعلان درکړی و چې عمران نامه 19 کلن 40 کلن هلک ده، کندارۍ زده به کوي، عمران نومېږي. له ما سره دا 1 کال 8 کاله کېږي چې له ما سره ده. دا کس نوم او لمبر یې ما ته معلومات را نه کړل. له تا محترمه څخه خواهش کوم چې په دا 3:30 بجو د اعلانو د پښتو د عمران په نامه چې له دا کس سره ده، دا خپل نوم او ځای او لمبر ما ته توضیحات راکړي چې دا عمران د ما زوی د شبرغان د ولایت د جغسایه څخه نادرکه شوی ده په اثر د خلل د دماغ و. لطفاً خواهش کوم چې دا د ما زوی ده، له تاسې خواهش کوم چې ما ته معلومات راکړي. وسلام.
محترمه، کوم کس چې تاسو یې یادوي زه به یې لومړی پیغام خپور کړم، بیا به یې شمېره هم درته اعلان کړم، در سره ویلې کوي.
بله، السلام علیکم. یو عمران په نامه باندې دي، تقریبا 2 کاله کېږي چې خپل
ولایت څخه راغلي دي. دا ژبه ستا په کنداري او هلمندي پښتو نه ده، چې مطلب نوشار چې دا پورې یاد باد دي چې دغه بالامرغاب دي، څه شي دي، سرپل دي، څه شي دي، خو دغه ولایتو د منطقې بوګم په دا ژبه باندې معلومېږي. او زما په فکر سره د اتلس کالو د نهه کالو پورې داسې عمر دی، پنډکۍ ځوان دی، چې هر څوک د دغه په اړه معلومات غواړي که چیرې د هغه وي نو زما سره دا معلومات وکړي، شاید چې زه بیا په لږ وخت کې سره روښتم. وسلام، د خدای په امان.
هغه ټلیفون شمېره چې دغه دوست موږ ته پیغام پرې ایښی دی دا ده: 0 اویا 15 شپېته 1 څلوېښت 2 اته. شمېره ور بیا وایم: 0 اویا 15 4 1 0 اته. له ټولو هغه دوستانو چې موږ ته پیغام پرېږدي او یا په خپل ورک پسې ګرځي او یا هم کوم ورک پیدا کړی وي، هیله کوو چې خپل ټلیفون شمېره هم وایي، څو نور دوستانو کولی سي چې له دوی سره اړیکه ونیسي او معلومات واخلي. یو بل اوریدونکي ته ورځو.
سلام علیکم، زه د کاپیسا ولایت خزاب ولسوالۍ نه عزیز هم. دلته یو ښځه ده چې د ګلبشرې په نامه خپل ځان معرفي کوي. د کونړ ولایت ده، تقریبا دا 1.5 کاله کېږي چې په خزاب ولسوالۍ کې ده. نو که هر څه چې خپلوان وي نو موږ سره دې په دغه نمبر رابطه وکړي. السلام.
مننه. د دې دوست شمېره ده: 0 و 0 اته 4 3 5 9 0.
زما یو زوی دی چې دایچې په نامه دی، یو څوک راغلی و چې هغه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د چیشنی دی، ګډ نه سلام افغان خوری دی. هغه دا خبره وکړه چې په باګران کې دغه سړی بندي دی، اصلي نوم یې هاشم محمد دی، د هلمند ولایت اوس موږ اوسېدونکي د کندهار یو، چې د معلم صاحب د زوی په نامه یادېږي. یو ورور یې محمد جسا دی، یو یې لالی دی، یو یې محمد ویس ورور. دا درې ورونه دي، دوه ورونه دي درې. نو دی ورکې دا شپږ دي چې ورکې د دې په هکله که تاسو څه معلومات یا بل چا ته، یا زما دغه ټلیفون څوک وکړي پیدا زنګ ما ته شمېره زنګ راوي ما ته جهاد راوي چې مفید خبرې کې خدای دې خیر کړي.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده: 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1. یو ورې بیا وایم: 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د ورک دوستانو د خبرونه مینوالو، اوس په ستاسو هغه پیغامونه په ګټه سره وورو چې تاسو خپل ورک ازان پکښ لټوي. ما
نه زه را کتره رمضان ما یو ځا کرګام ورکې انام دغه دي دا څنګه او د منان په نامه د یو زم لاځه کې په نامه خپل ولا کې نه نه لا به سر زه د ښکاله کېږي دلته خلک مخکدان را پته ورکې نو زه ست خاوري سونه
السلام علیکم، زدا آزادی رادیو ته دغه پیغام پریږدم. زه د هلمند ولایت د نادعلي د ولسوالۍ د کوپکې د سیمه سره ستاسو په اړیکې کې یم. زما د یو اخښې زوی دی، دا 2 کاله کېږي چې د کوره څخه نادارکه شوی دی، ورک دی، موږ ته هېڅ پته نه معلومېږي شته مړې که ژوندی. نو ستاسو د راډیو د کارکوونکو سره دغه هیله کوم چې موږ ته په لنډ وخت کې دغه موږ پیغام نشر کړي، موږ ته معلومات راکړي. بیا دغه زما د ټلیفون شمېره ده، راته زنګ دې موږ ته ووایي. د پلار نوم یې اجاده مکا دی، د زوی نوم یې د ورور نوم یې سلیم احمد دی، یو نیکه دی، یو شیر دی. زما نوم ملتان دی،
د کوپکی د سیمه سره ستاسو سره په اړیکه کې ما بیا چیرې مستقبلن وخت کې دا پیغام نشر کړي.
زه رمضان د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ یم. ما دوه کاکان ورک دي، محمد رسول 13 کاله کېږي، نعمت الله 15 کاله کېږي. ولایت دامان ولسوالۍ غوربند کې ناترکه شوي. هر مسلمان ورور چې په دې اړه معلومات لري د دې شماره دې حال را کې شرمی دې ترلاسه کړي. صفر اویا اووه سوه اووه اویا دوه نوي درې شپېته صفر اتات اشتات نود شش اشتاد اپ چار
نوروز دې شل کاله عمر لري د عبدالرحیم په نامه دی ورک دی دوه کاله څلور میاشتې وشتې ورکې که دا سر چپت دی رسې مینې دې باران سوې که دا تا سر چپت دی په دې شمېره زنګ ووهې صفر
تقریبا شل کاله کېږي ندرکه سوی ده یا که دی زما خپله زما ځغه اوري یا د زه ملګري نو دغې شمېرې ته دې زنګ ووي صفر اووه سوه څلور څلوېښت اووه نوي پنځه پنځوس اووه نوي وسلام.
الو السلام علیکم، زه زیر احمد خبرې کوم د کندهار ولایت. ما یو انډیوال دی د پیم په نامه چې د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه دوه نیمې میاشتې مخکې حکومت کې وه، اوس وتلی دی. زما په انډیوال دی کوم خوا ته تللی دی، د کندهار خوا ته راغلی دی او نادرکه سوی دی، ټلیفون یې بند دی. که چیرې دی یا د ده اوري انډیوالان زما غږ اوري، ما سره دې په دا شمېره تماس ونیسي. صفر اویا اووه اویا څلور سوه اووه اویا څلور څلوېښت جوړ وسې.
السلام علیکم، دا زما یو خری دی په نامه د ضیاءالحق دی، د ملا شمع خون زوی دی، د بندې کجکي د ولسوالۍ دی، د بګالخېلو د کلي دی. دا 15 کاله کېږي چې ورک دی، عمر یې 20 کاله دی. دغه که چا ته معلومات یا ته استفاته یې چې یا په یو مابس کې بندي وي او یا یو څوک ته دته حق نه او معلومات ولري، موږ څه دې په دغه شماره زنګ ووایي. صفر اووه یو یو شپږ اووه څلور درې شپږ یو وسلام. وخت مو نه ضایع کوم.
ډېر محترم او ګرانو د ازادۍ راډیو کارکوونکو تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام، زه فضل کبیر ننګرهار ولایت د بشیراګام ولسوالۍ اوسېدونکی. زما یو انډیوال دی نوم یې ولد خان، ولدی اطلس خان، د پاس پچیر اوسېدونکی دی. دا یو کار کېږي چې د کابل د میدانی هوایي نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته معلومات وي په دې شماره موږ ته زنګ ووهې، انعام وړ دی، انعام لري. شماره دا ده صفر دوه اویا یو اتیا شپاړس اته سوه نهه پنځوس. شماره بیا تکراروم، صفر دوه اویا یو اتیا شپاړس اته سوه نهه پنځوس. دا به مو ډېره ډېره مهرباني وي چې دا سړي درک مو ته راکوي. وسلام بای احترام فضل الله بن نګراره.
زمونږ مصباح په نامه باندې یو ورور ورک دی، چاته معلومات نو په دې شمېره دې زنګ ووایي. صفر اویا
بلی. السلام علیکم، زه د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام، زما یو شی ورک دی چې دا عبدالعزیز زوی دی، د عبدالستار په نامه دی. زه د هلمند ولایت د مسکله ولسوالۍ نه ستاسو سره په اړیکه یم. که د ده په حق نه هر څوک معلومات لري، موږ دې په دا شمېره باندې زنګ ووهي. زموږ د پیسو نمبر دی صفر دوه صفر دوه اته پنځه بیا دوه پنځه پنځه صفر. دا زموږ د پیسو نمبر دی. که هر څوک د عبدالستار په حق له معلومات لري، موږ 1,000,000 افغانۍ جایزه ورکوو. موږ ته دې په دا شمېره باندې زنګ ووهي. شمېره بیا وایم صفر دوه صفر دوه اته پنځه دوه پنځه پنځه صفر. د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه. دیو جهان
بلی. السلام علیکم، زه اسم اسلام د کندهار ولایت نه خبره کوم. زما یو د کریم دی، د عمز زوی دی، نامه یې نومېږي، د بار کار کې دا نه درکه شوی دی. که هر چا ته معلومات چې په دا شمېره دې زنګ ووهي،
صفر اویا اولس دو اویا درې سوه یو دېرش.
زه بشیر احمد احمدي د هلمند په نادعلي ولسوالۍ. زما یو اکا ورک دی چې اوس یې دیارلس کاله کېږي د محمود الله په نامه دی. ما ته یې په زنګ وي صفر اووه شپږ پنځه صفر صفر یو نه اته شپږ.
زه حاجي ملا مزمل اخوند د کندهار د ولایت څخه خبره کوم. د هلمند په ولایت کې د کجکي په ولسوالۍ کې زما د یو احمد زوی دی خان محمد دمیږي د حیات خان اکا فقیر مرحوم زوی دی. دی تقریبا دا نه کاله کېږي ورک دی. نو که یو څوک د ده په هکله معلومات لري او یا دی ژوندی معنا معلومات ده ته کېږي په دغه شمېره دی ما ته دغه تلیفون را وکړي او هر څوک د ده په هکله معلومات لري بیا جایزه هم ورکول کېږي انشاءالله.